په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو. دا ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلاکیدو لپاره د امریکا د هڅو هر کله کړي. یان سلطان برګوای ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا سبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیس ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سولې ممکنه وي تر انتخاباتو به لومړی تو پر کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. دوستانو بیا مو هم هرکلی کو. په یاد خبرونه کې پر دې سربیره نور رپورټونه او مطالب به هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. دا ناتو سرمنشي وایي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووزي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي دي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا ناتو سرمنشي وایي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزي. یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه په بروکسل کې هغه کانفرنس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې بیړه نه کیږي.
We went into Afghanistan together. United
States, America, متحد ایالاتونه او ناتو متحدان په ګډه افغانستان ته ولاړل. د خپل حضور د راتلونکو په اړه به په ګډه پریکړه کوو. کله چې وخت مناسب وو په ګډه ول افغانستان ووځو. هغه وخت به ووځو چې سم وخت وي. مونږ به ډیر وختي له افغانستان نه ووځو، خو هدف مو دا هم نه دی چې تل په افغانستان کې پاتې شو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل هدف دا دی چې له افغانستان نه بیا د ناتو پر غړو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره استفاده ونشي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دی ردی چې ډیری امریکایان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی تیر شپه په ټویټر لیکلی چې دا هوایی او مزکنی ګډ عملیات دي. د ښاغلي رحیمی په خبره تیر ماښام پورې په دغه عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي چې د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پولي خمر کې له څو ورځو راهیسې نښتې روانې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د چابهار بندر لاله هندستان ته ټول ټال 200 مالونه صادر کړی دي. د دې وزارت وایان وایي ورمورز هم هندستان ته د همدغه بندر لاله شل ټن انګور صادر شول. سمیر رسا پرون نازادي راډیو ته وویل
20 ټن انګور از مرز نیمروز چابهار
ایران دی. وایي موږ د نیمروز له پولې شل ټن انګور د ایران چابهار بندر ته صادر کړل چې لاغه زیاده د کښتۍ په مرسته د هندستان ممبئی ښار ته ولېږدول شول. موږ درې اونۍ مخکې هم سل ټن مالونه د همدغه بندر له لارې هندستان ته استولي وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند وایي په دغه مالونو کې د تازه میوې ترڅنګ وچه میوه، قیمتي ډبرې، حبوبات او نور تولیدات شامل دي. افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هم اروپایي او د خلیج نورو هیوادونو ته خپل صادرات کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاکان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان دغه مسابقې ته چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره پیل کړي. دغه لوبه 15 ورځې دوام وکړي او د کابل پر وخت 8 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د ویلو ده چې دغه سالې لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري.
افغانستان به د سپتمبر په 14 بل ټیسټ لوبه د ایرلند په وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره مسابقه لري. دا مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د غراوی په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم مطبوعاتي مسول شمس امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انګیزه ټیم ما بسیار بالا است. بازیکنان ما بسیار با انګیزه بالا و روی بالا
دی وای سم د چې قطر یو پیوړی ټیم دی خو زموږ لوبغاړو ویلي چې مسابقې ته چمتو دي او موږ غواړو د یوې ښې نتیجې لپاره د مسابقې ډګر ته ووزو. د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه مسابقه نن ماښام کیږي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتۍ او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي دغه شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو بیرلا تیل رسولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل دې شبکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس ځواک او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغو مالي ملاتړ یې کړی دی. دا برتانیا پارلمان د هغه لایحه ملاتړ وکړ چې لمخې له کومې موافقه پرته لا اروپایي ټولنې د برتانیا د وټل لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخنیول کیږي. د اپوزیسیون او محافظه‌کار وکیلانو پرون وویل چې دغه مساوبه په 322 موافق او 299 مخالف رايو سره په لومړۍ مرحله کې تصویب شو. دوی په عین حال کې د لایحه هغه تعدیلاتو ته هم رای ورکړ چې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې اروپایي ټولنې د برتانیا وټل د جنوري تر 1 وځندوي تر هغه چې اروپایي ټولنې سره د وټلو پر یو بل موافقه سلا کیږي. بوریس جانسن غواړي ک کومه موافقه وشي او نشي برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1 اروپایي ټولنې ووسی. هغه ویلي په دې برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او له وکیلانو یو غوښتنه کړې چې د هغه غوښتنې ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې پر 15 تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو لپاره مطرح کړي ده. او د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپل لسکلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی و. د هغه واکمنۍ د 2008 کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د کوچاریان مدافع وکیل آرام وار دیوانیان پرون خبریالانو ته ویل د محکمې حکم دا معنی لري چې د ده موکل باید نور خوش شي. دا لا څرګنده نه ده چې کوچاریان به خوش شي او که څنګه او هغه تورونه چې ور باندې لګیدلی و ورڅخه لري شي کنه. دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د اصول پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هر کله کړې خو په عین وخت کې ویلي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووزي. په دې اړه او په افغانستان کې د اصول د هڅو په اړه په روانو پرمختګونو مو په یو ریپورت کې خبرو. دا به هم واورئ چې په کابل کې د گرین ویلج د کمپ ځایي اوسیدونکي وای دوی نه وازی دا چې په پرلپسې حملو کې قربانی شوی بلکې د ورته نورو حملو او ملکی تلفاتو په اړه اندېښمن دي. د سبات او همپالن انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سولې ته لومړیتوب ورکړي. پر دې موضوع به هم رپورټ تر واورو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې په واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقوقو پروګرام هم په دې یو سات کې له یاده مباسي. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. ینس ستولتنبرګ وایي ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې ده دا تړون د دې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور لري چې بالاخره یوې سیاسي روغې جوړې ته شرایط برابر شي او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل لري.
د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د روانو مذاکرو او هڅو ملاتړ کوي. ینس ستولتنبرګ دا خبره پرون چهارشنبه په بروکسل کې په هغه کنفرانس کې وکړه چې د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس نوسیدا هم پکې حاضر وو. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
We welcome the talks which are going on.
موږ د روانو مذاکرو هرکلی کوو او د امریکا د متحده ایالاتونو د هغو هڅو هرکلی کوو چې له طالبانو سره پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره دي. فکر کوم په دې اړه چې
پر دغه موافقه به څه وخت سلا کیږي ډیر محتاط یم، خو د هغو هڅو کلک ملاتړ کوو چې د سیاسي روغې جوړې او سیاسي حل لپاره دي. باید په یاد مو وي چې ناټو ولې په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې زموږ پوځي حضور د دې لپاره دي چې یو سیاسي حل ته شرایط برابر شي.
پرون د ناټو د سرمنشي تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د پایلو په اړه اندېښنه وښوده. صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، څرنګه چې پخوانی امریکایي مقامات او سناتوران له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه لري، افغان حکومت هم په دې اړه اندېښمن دی. د امریکا نهو پخوانیو سفیرانو او لوړ رتبه چارواکو تیره سې شنبه په ګډه اعلامیه کې د سولې د موافقې د راتلونکي په اړه اندېښنه ښولې ده. د سولې د راتلونکي لیدلوري په اړه دا ډول څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې څه اغېز کولی سي؟ د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې نظر دی چې حکومت یې ځان په تقابل کې نه اچوي.
زه فکر کوم د حکومت ځینې اندېښنې پر ځای دي، خو په اوسنیو شرایطو کې حکومت ته پکار نه ده چې د امریکې له سیاستونو سره د سولې په تړاو تقابل وکړي. که حکومت وکولی شي چې خپل سیاستونه د امریکې حکومت له سیاستونو سره همغږي کړي، زه فکر کوم په بین الافغاني مذاکراتو کې به حکومت فعاله ونډه ولري او ښه ځای به د سولې په سیاست کې ځان ته خپل کړي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته تیر یک شنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې، تیر سې شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، له طالبانو سره په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه شوې ده چې په هغوی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل هم شامل دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ پرون په خپلو خبرو کې ویلي چې د دغه پوځي تړون ځواکونه به د وخت له افغانستان څخه ونه وځي، خو په دغه هیواد کې به د تل لپاره هم پاتې نه سي.
We will only do things which are in accordance with an agreement.
مونږ به له موافقې سره سم چارې ترسره کوو، ځکه نو باید مونږ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنې ته دوام ورکړو، هم په روزنې، هم په سلام مشورې او هم په همکارۍ کې د غراز مالی ملاتړ سره. وروسته به ځواکونه د موافقې په نتیجه کې کمیږي.
وسله ول طالبان چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، یو شرط یې دا مطرح کړی چې له افغانستان څخه دي بهرني پوځیان ووځي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا د ټایم مجلې په یو ځانګړي رپورټ کې چې د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو یې خپور کړی، ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته لیواله نه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې یوه احتمالي هوکړه خپله لاسلیک کړي. ټایم په دې اړه د لوړپوړو امریکایي، افغان او اروپایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی. دا مجله د هغه سرچینو له قوله چې د هوکړې له جزئیاتو خبر دی، وایي په دې احتمالي هوکړه کې څو مسلې تر اوسه لا روښانه نه دي. مجله زیاتوي دا احتمالي هوکړه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد نړیوالو سرتیرو حضور، د افغانستان د هغه حکومت دوام چې لویدیز ملاتړ کوي او همدا اوس حاکم دی، او ان په افغانستان کې د جګړې خاتمه نه تضمینوي. تایم د افغان چارواکو له قوله وایي چې په دې سند کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لاسلیک به په دې معنی وي چې امریکا طالبان د یو مشروع سیاسي بنسټ په توګه په رسمیت پیژني او هغه نه غواړي داسې یو څه وکړي. تایم مجله وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته دمګړی په دې اړه له تفسیري کولو ډډه کړې. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د ازادۍ رډیو ته په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي وو چې په وروستي پړاو خبرو کې له طالبانو سره په څلورو مهمو مسلو په اصولو کې یوې هوکړې ته رسیدلی دی. د زلمی خلیلزاد له دې مرکې لا څو ساعته نه و تیر شوي چې په کابل کې د قابلبای سیمې د گرین ویلج په کمپ انتحاري حمله وشوه چې پکې تر شپاړسو زیات ولسی خلک ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. زما یو همکاره فیروزه عزیزی په کابل کې دغه سیمې ته ورغلې ده چې دوه ورځې وړاندې پکې انتحاري حمله وشوه. د دې سیمې خلک نه یوازې دا چې د وروستۍ حملې قرباني دي، بلکې تر دې مخکې هم د ورته حملو قرباني شوي او په راتلونکي کې هم د ورته حملو په اړه اندېښمن دي. نور حال له فیروزی عزیزی اورو.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ چاودنه کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوي او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټۍ ولګوي. دای وی د پنځم ځل لپاره د ورته پیخي له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای لسیمه د دغه کمپ له انتقال بل لار نشته.
ما اله مال حیران موندیم کې نیمه چور ته سیاسر ما کټمی وشتکای ما کې زده او زخمی
هم دا اوس حیرانم چې خپل ټپین چیرې راولم. ورور مې په 400 بستر روغتون کې د کوما په حالت کې دی. ورار مې هم همداسې. ورندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دی. میرمن او ماشومان مې هم ټپین دي.
دغه اولادای مو کول شي نمبر رقم به در زده او زخمی از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وای تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجر شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړای نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجر شو.
دوره اول نمی خونه کی چپه شد بهدار پیسہ مایسه نه بود
په لومړي ځل می چکور به جوړ شو پیسې می نه لرلې شپک 2000 افغانۍ می له بانک نه پور کړی او کور می پری جوړ کړ لامه د بانک پور خلاص کړی نه دی چې کور می په کندواله بدل شو همدا حویلی می هم د بانک په ګرو کې ده اوس د ټپیانو غم خورم او کده بانک قرضې
غم بانک بخوریم غم زخمیای خود بخوریم غم فامیلای خود بخوریم
د ټپیانو په ډله کې یو ځوان هلک چې 3 کال وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاری حمله کې سخت ټپی شو او یو غوګي هم له لاس ورکړای له دې به خبره چې بیا به هم لوړته برخلیک سره مخ کیږي حسیب الله وایي
و خودم هم در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ هایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله کی گینه پخه غوګ او پختورګی می سخت ټپی شوی و میشت بستر وم لا می ټپونه سم جوړ شوی نه دی چې بیا هم د تیر شپې په حمله کې ژوبل شوم خو اوس می هم په پخه او لاس کې چرشته
د گرین ویلیج کمپ تر دې مخکې هم درې ځله تر برید لاندې راغلی وو او اوسیدونکي اندیښمن دي چې دا به ورستۍ حمله نه وي پر دغه کمپ د دوشمې په شپه انتحاري حمله شپارس ملکیان ووژل او د ښځو ماشومانو په ګډون یې یو سلو 19 نور کسان ټپیان کړل له دې سره د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلتوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسی جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه شي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لوري په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د سبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون د انتخاباتي ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سوله ته لومړیتوب ورکړي دا د ورچې د ولسمشي د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې کاندیدان دي پرونی په انتخاباتي غونډو کې څرګندونه کړې دي ناجی صافی د غونډې څارلې او پاړې ریپورت راکړي
د افغانستان د ولسمشري زو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري خغلی عبدالله د یوې کمپنی غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکو دي چې سولې ته باید چې موږ تاسو لومړیتوب ورکړو او ولات او مخه یم معلومه ده او په دې کې زموږ دریز او د سبات او د امپاننی ټیم دریز بالکل روښانه دریز هیڅ وخت دا کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ دی حفظ په خاطر یو دقیقه یو شیبه خدای نه خواسته په دامل کې وینه تویش
همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشري زو ټاکنو بل نوماند شهدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینی غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې خغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نشي تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 1400 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
بریتانیا کې ورسپانې ګارډین د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکایي ډیپلوماټانو د اندېښنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله له دې خبرداري سره پیل شوې ده چې د امریکا یو شمېر پخوانیو ډیپلوماټانو ویلي دي چې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو اوسنی پروګرام د کورنۍ جګړې پیلامه ده. په دغو ډیپلوماټانو کې چې 15 پخوا سفیران وو، د سیشن بی پورس د اتلانتیک شورا په خبرونه کې په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې د امریکایي ځواکونو لومړی پړاو باید په بیړه ونوځي او کوم شمېر پوځیان چې وځي د هغوی شمېر دومره نه وي چې د طالبانو ډله تصور وکړي چې له پوځي اړخه بریالي شوي دي. د دوغو ډیپلوماټانو په باور د دې لپاره چې د سولې په خبرو کې تر اوسه افغان حکومت برخه نه لرله او څنډې ته شوی دی، نو د ناامنیو او د شخړو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته شته. وړاندې راغلی دي چې په مسوده کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې یادونه نه ده شوې چې د افغانستان د حکومت مشي به څرنګه کیشي. د ګارډین په باور انتقاد کوونکو خبرداری ورکړی دی چې وار له مخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا لیکي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته به د 115 ورځو په ترڅ کې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه ووسی. د ورځپاڼې په باور د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اکثر حکومتي چارواکو ظاهرا د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې، خو په خصوصي ډول د خوابدۍ څرګندونه کړې ده چې د کابل اداره له دې پریکړو لري ساتل شوې ده. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان حکومت هم د یو شمېر پخوانیو امریکایي سناتورانو او چارواکو په څیر د سولې د توافقنامې په برخه کې اندېښنې لري. بل ورځپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي پوځي چارواکي او ډیپلوماتان د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ سولې ته د شک په سترګه ګوري. دوی د دې موافقې د لاسلیک کېدو په خاطر د خورا احتیاط غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اصولو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د دې موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکا له 4000 پوځیانو 15400 ډیر ژر ووځي. د دې په بدل کې به طالبان دا تضمین وکړي چې افغانستان به کله بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د ورسپانې په باور د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه شمنه پر ځای شي چې له هغې جګړې چې د ده په وینا انجام یې معلوم نه دی امریکایان وباسي. واشنگتن ټایمز لیکي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې نور امریکایي پوځیان به په څه شرایطو کې او کله له افغانستانه وځي. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په ښکاره د دې موافقتنامې په اړه څه نه وایي، خو په شخصي توګه یو شمېر پخواني پوځي چارواکي دا اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کړي که نه کړي چې له افراطي ډلو لکه القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د کابل د حکومت پر ضد به له بریدونو لاس واخلي که نه.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند ډیورن پر کرخه پراته خلک وایي په خپل سیمه کې اوبه نه لري چې په مځکو کې کرکیله وکړي او د خوراک لپاره څه ترې ترلاسه کړي. نوړ دي چې نورو ځایونو ته مزدورۍ ته ولاړ شي. کله چې کابل یاد هیواد بل ښار ته ځینو بیا وسلوالو طالبانو او پاکستان سره د اړیکو په تور نیول کیږي. روح الانوري پرې تفصیل لري.
قومي مشر طالب خان د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
کابل ته زو یا جلال آباد ته زو، خو افغانستان ته زو یو خار کې کوم ځای کوم د مزدوري او دغه درک لګيږي. د ورځې کار کوي لاسګاډي لا یا کجيره یا کوپرا یا چنا شوړ کښې نه مینه شخصي ما خام له 15 روپۍ غټي تشپې 12 بجې په عمله کیږي. هغه دغه کوټې نه بي د دینه مخ خزمنګا د شالې شو کسال کاندي د پاکستان ته تلیو دالته بندین شي دی نیولې دي چې ته د افغانستان سړی هغه وسم بندین دلته سبب راته دي.
دوی دوبی ځوانان په کابل، جلال آباد او نورو ښارونو کې په لاسګاډو خورما، مونپلی او نور شیان پلوري او خپل کورنۍ ته د یوې مړۍ حلالې ډوډۍ پیدا کولو هڅه کوي. خلک وایي حکومتي استخباراتو سره د دوی په ساحو کې داسې کسان اړیکو کې دي چې غواړي د حکومت او ولسونو ترمنځ د نږدېوالي په ځای واټن پیدا کړي. ګل رحمان وایي
دا څوک چې دا راپورټونه ورکوي دا هغه خلک دي چې هغه یا د پیسو دپاره دی کار کوي یا د قام او د حکومت سره جدا کوي.
دوی له حکومت غواړي چې نیول شوي ځوانان باید زر تر زره راخوشي کړي، ځکه چې کورنۍ په ډیر تشویش کې دي. ملک تاوس خان وایي
نه کسان په کابل کې نیول شوي دي چې هیڅ موجبه او وجه معلومه نه ده. په همدې خاطر باندې نن موږ ولسونه راټول شوي دي او د خپل حکومت او د خپل ځایم نه غوښتنه کوي چې موږ ته خپل ګناه وخی.
د خاص کونړ ولسوال سید زیور شاه هم وایي چې د شالې ولی او د خاص کونړ د نورو سیمو اوسیدونکو د حکومت پوره ملاتړ دي.
دغه سیمې خلک اوس موږ سره په امنیت کې په ډیرو برخو کې همکار دي. هغوی ته مو اطمینان ورکړه او د دوی دغه غاک مو ولایتي ادارې ته رسمي ډول واستو ترڅو هغوی هم د مرکزی حکومت سره په یاده برخه کې رابطه وکړي او وګوري که چیرته دغه خلک چیرته مجرمین تاسو به له جرم نه اکاشي مجرم باید جزا وګوري او که مجرمین نو انشاءالله چې بزر بره خوشی شي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د خلکو شکایتونه او ګیلې ورته را رسیدلې دي
او په دې ارتباط امنیت ملي سره هم ما خبره شریک کړه. دوی هم ډیر په جریان کې نه دي. په هر صورت باندې موږ به هڅه وکړو چې چیرته اسناد به موجود نه وو چیرته چې دوی نیول شوي دي لاغې مرجع نه به تر اخلاص کو انشاءالله.
خاص کونړ د ډیورند پر کرخه پرته هغه ولسوالي ده چې لاندینی برخې د کونړ سیند ترڅنګ موقعیت لري چې د غزمکی آبادی او زیاتی اوبه لري. لري پرتی دختی او د غرونو لمنې بیا بیا اوبه دي چې د یادو سیمو اوسیدونکو په نورو ځایونو کې لمزدوري پرته بل کومه ګټه وټه نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړی. فرانسې پیشنهاد کړی و چې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت ایران لپاره د ادبار د یوې کرخې د پرانیستلو لپاره واشنگټن خپل معافیت تمدید کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلومات د 15 میلیارد ډالر په ارزښت ایران ته د مالی اعتبار د حد د تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسأله رد کړه. د بندیزونو د دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی و. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل تر دې نور په صراحت نسی ویلی چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته متعهده ده. هغه ویلي چې د ایران په مورد کې به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل سي. خو براین هوک دا هم ویلي چې لای د فرانسې کوم کوټلی پیشنهاد نه دی کتلی. فرانسې ویلي چې چمتو ده ایران ته د روان کال تر پای پورې د مالی اعتبار یو حد ومني. په بدل کې به تهران بیرته د 2015 نه دی کال اټومي تړون ته چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو ژمن پاتې سي. د فرانسې د دغه پیشنهاد له مخې ایران کولی سوی چې دغه پیسې په راتلونکي کې د تیلو د خرڅلاو له درکه برابرې کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا استازي ګوردن ساندلند ویلي وو واشنگټن د فرانسې پر پیشنهاد غور کوي او په دې اړه نوره تبصره نسی کولی. ښاغلي ساندلند د یوه ټلیفوني کانفرنس له لارې خبرلانو ته ویلي وو د امریکا تګلاره هماغه پر ایران نهایت فشار راوستل دی چې د خپل اټومي او د میزایلو د پروګرامونو په اړه مذاکرو ته مجبوره سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. هغه تړون ایران ته له نړۍ سره د تجارت زمینه برابره کړې وه چې خپل تیل یې هم خرڅولی سوی. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. بندیزونه د ایران د تیلو له ګټې وټې پروډکټ صنعت او مالي سکتور هم لګول سوي دي. تهران د اټومي موادو په برخه کې له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوي وو سرغړونه کړې او خبرداري هم ورکړې که د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکي لکه فرانسا، جرمني او بریتانیا اقتصادي فشارونه کم نه کړي دغه سرغړونه به نن پنجشنبه نوره هم زیاته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پرون پوښتنه وسوه چې آیا د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ګوري. هغه وویل خامخا هر څه ممکن دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی له امریکا سره د دوه اړخیزو خبرو موضوع رد کړله او ویل چې پر تهران د لګول سویو بندیزونو لری کېدل به څو اړخیزو خبرو ته زمینه برابره کړي. حسن روحانی د خپل هیواد پارلمان ته ویلي له امریکا سره د خبرو لپاره هیڅ کومه پریکړه نه ده سوې. روحانی زیاته کړې د خبرو لپاره ډیر پیشنهادونه سوي خو ځواب مو تل منفی وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو سرمنشي وایي ناټو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووسي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې هغه کانفرنس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې کړې. ستولتنبرګ وویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې به بیړونه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمرې کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي تیر شپه په ټویټر لیکلي چې دا هوایي او ځمکني ګډ عملیات دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان د چابهار بندر لاله هندستان ته ټول ټال وسوټنه مالونه صادر شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاګانګ کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره لوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې تازه بندیزونه لګولي. امریکا وایي دې شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په ملیونونو بیرله تیل رسولي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیسي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه په تفصیل وګورئ. اوس مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د بشري او اساسي حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرام درته وړاندې کو. د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د غزنی صنعتکاران وایي دولت دی د دوی کورنیو تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ دی ورسره مرسته هم وکړي څو دغه تولیداتو ته پراختیا ورکړل شي. خو د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې د صنعتکارانو لاسنیوی به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په وروستیو کې یو شمیر صنعتکارانو د کورنیو تولیداتو په تولید لاس پورې کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ راکوي، ورپسې د بشري او اساسي حقونو او په هغې پسې بیا ژوند په شیبو کې پروګرامونه خبرې کړي.
دا غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن شمال ختیځ لور ته دروځي په کلی کې د څو باغونو په منځ کې له رومیانو د روب جوړولو په یو کارخانه کې یو دوه دولسته کار کوي. په دغه کسانو کې شپږ تنه سړي، درې مېرمنې، یو انجلۍ او دوه هلکان دي. دوی ټول تر غاړې په بنجڼو لړلې دي خو بیا هم له خپل کار څخه سخت خوشاله دي. دولس کلن ضیاء الرحمن د دغه هلکانو له جملې څخه دی. دی لګیا دی بنجڼ مینځي، خوشاله ښکاري او له ځان سره سندرې هم وایي.
وطن مغل ځوانان بلبل دی چې په بشکو یې الوزوي جړا راځينا.
ضیاء الرحمن وایي کار هم کوي او ښوونځي ته هم ځي.
دلته کار ته راغلی یم ځکه چې کور لږ مجبوري وي دي. دلته 3000 افغانۍ دلته معاشته دي میاشتې. دلته په دې ډېر خوشحاله شي دي. تولید د وطن افتخار دی، وطن دا خوشحاله چې خپل وطن کې خپله روزي راته پیدا کیږي او کور ته یو څه برابروم.
شاباس. تر څنګ مکتب ورته وایي؟
او تر څنګ مکتب ورته وایي.
دا دغه کارخانه د مالک ترڅنګ د غزنی محلي صنعتکاران وایي دولت دی د دې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ دی ورسره مرسته هم وکړي. څلوېشت کلن غلام روحانی وایي که دولت ورسره مرسته وکړي کورنی تولیدات په پراختیا عمومي.
چرا انګور ما خراب شه؟ چرا سیب ما خراب شه؟ چرا میوه‌جات دیگه ما خراب شه؟
دای زیاتوی ولی زموږ انګور خرابېږي، ولی زموږ مڼې خرابېږي، ولی زموږ نوري میوه ورستېږي، ولی موږ د مڼو زردلو، آلوبالو او نورو میوه‌جاتو مروبه ونلرو. موږ دغه ټولي میوه لرو یا یې په نیمای بای پلورو او یا هم ورستېږي. که دولت مرسته وکړي موږ بل غزنی څخه ډیرای پزلو پوری تولیدات ولرو. غزنی ډیر شي میوه لري،
بهترین میوه درن د غزنی.
که صنعتکاران له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي خو د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې لاسنیوی به یې وکړي. والي واحد الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل دولت ژمن دی تر څو ټولو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته وده ورکړي.
که دمو خصوصي سکتور تقویه شي افغانستان به خود کې پاکيږي ان شاء الله دولت په مجموع کې خاصتن رئیس جمهور د ترجمان متحد دی ټول مربوطه ادارو ته سپارښتنه هدایت کړای دی بودیجه ورته ځانګړي شوی دی ترڅو مخفل کورنی تولیدات او محصولات تر رشد ورکو وسعت ورکو د دوی لپاره ښه فرصتونه پیدا کړي
که څه هم په افغانستان کې ډیری کارخانې د ایسو سرټیفیکیټ یا له نړیوال معیاري سند لرلو څخه پرته خپل تولیدات بازار ته وړاندې کوي خو د داخله ناروغیو ډاکټر امان الله سلطانی وایي د غزنی ډیری تولیدات تر یوې اندازې په صحیح معیار برابر دي
د صحیح هیله نظر